پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډي بارېږي.
په دې پلمه پر خبریالانو د وژونکو حملو یادونه کوو. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل ډاډه ښکاري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د هندوستان د کورونا وبا بحران ورځ تر بلې زیاتېږي.
لهر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا کم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي طرح اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلی موږ بن لادن د دوزخ تر کنده تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلی له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 11 په حملو کې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نه کړي. بایدن ویلی امریکا به پر خپله خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلی د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له دې هېواده خپل سرتیري باسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلینکن چې تېره ورځې له یوې امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدی شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د مئی له لومړۍ نیټې رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو دو لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شمول او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوي چې رسنۍ د سولې او یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدود سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحده ایالات او بریتانیا سفارتونه شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامنیک راب سرلنن څخه تر روانې چهارشنبې د جی 7 یا او سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکیچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په عین حال کې استرالیا، هند، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هند ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینټیلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هند کې د کورونا وایروس 2,600,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 23,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,015,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې رښتینې ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي.
خبرونه مو له نوریاس نوری نواوریدل. قدر مناوردونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د یوناما په ګډون بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو ټولنو او مؤسسو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې او د رسنیو او بیان له ازادۍ څخه کلک ملاتړ پکې شوی دی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې. تاسو زموږ غږ اورئ؟ لطفا د راپور جزئیات راکړئ.
بلې، د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پر خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په هدف یوه ګډه اعلامیه هم نن خپره کړې ده. په خبرپاڼه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د خبریالانو او د رسنیو تر څنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی همدارنګه غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو په کارکوونکو تاوتریخوالی کوي هرومرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په دغه بیان کې اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي، له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د خبریالانو توپ او د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې. نوموړي وویل چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل ایماق، ملال میوان، یوسف رشید، د عبدالمنان ارغن او د کابل په ششترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو عاملین نیول شوي دي او قضیه روانه ده. نوموړي همدارنګه وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره
ژمندای. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پر راپور کې مو واوریدل چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما او د ګنشمیر هیوادونو او نړیوالو ټولنو لخوا اعلامیه خپرې شوې دي د دې ورځې په ملاتړ او همدارس د افغانستان د جمهوریت د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانشم داډ ورکړی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لهم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی یوازې په تیر یو کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي هیواد یعنی افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په 14 خبریالانو او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. دا غک هم د تل لپاره غلای شو.
د شهر په دوو حوزو کې جګړه وه، دا هر ورځ سره کډي بارېږي.
الیاس دی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و. د تیر 1999 لمریز کال د عقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په 14 کې چې په موټر پورې نښلول شوی و، لښکرګاه ښار کې ووژل شو. له نوموړي څخه د مهربان په نوم یوه لور هم پاتې شوه. ورور یې مدثر د دای په اړه داسې وایي: د همدغه کال د جوزا میاشت په لسمه د خوشی ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د تولو نیوز پخوانی ویان یماس یوش بیا د عقرب په 14 نیټه هغه مهال چې له کوره د دندې پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. میاشت تیره وه. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه.
السلام علیکم سړی مشه غربه مو خیر پام ور غرزم د انعکاس ټلویزیون څخه د غرمې د 12 بجو خبرې ټولګي ته خو سر کې هم د څو مهمه خبرونو سر ټکی
د جدي په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزيري ټلویزیون او اسوسییټ پریس خبريال رحمت الله نیکزاد پټ سو وژل شو. او لدی پی یو لس ورځې وروسته به د غور غک رادیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له غور وروسته د رسنیو په کارکونکو بریدونه تر ننګرهار ورسېده او د ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوې. د ډیرو دغو ترورونو هدفي وژنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي. طالبان بیا په دې وژنو کې خپل لاس لرل ردوي. کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی او ملالې میوند وژونکي نیولي. له دې سره هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو یوه یولس کسیزه ډلې نیولې چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود، خو تر اوسه نه ده روښانه شوي چې د سیاوش او نورو خبریالانو د دوسیې چارې کوم ځای ته رسېدلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ او چارو وزارت نظر واخلو، خو زموږ اړیکه ځواب نه شوه. د نړۍ د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په لغمان ولایت کې یو شمیر بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت پر یو شمیر بزګرانو د شولو د 13 ټنه اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ د دې ولایت له محترلام څخه پیل شوه. ښاغلی رستمی وی د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونه د دې ولایت د مرکز محترلام تر څنګ د الینګار، الیشنګ او قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. د په خبره د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونه شپږ ټنه محترلام کې، څلور ټنه الینګار، څلور ټنه الیشنګ او څلور ټنه نورې د قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. ښاغلی رستمی زیاتوي یا تخمونه د سبسایډي په بڼه پر بزګرانو ویشل کیږي چې 60% لګښت یې بزګران ورکوي. د کرنې او مالداری وزارت بیان وایي د دغه تخمونو د ویش مخه په دې ولایت کې د وریجو د حاصلاتو زیاتول او د بزګرانو ملاتړ دی. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په بدخشان ولایت کې د 940 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د دو محافظتي دیوالونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محافظتي دیوالونه د بدخشان ولایت د یفتل پاین ولسوالۍ په دوو کلي کې د 940 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی آژان وایي هر محافظتي دیوال 1,400 متر په اوږدوالي د خلکو د غوښتنې پر بنسټ په یادو سیمو کې جوړیږي. نوموړی وایي د دې پروژو د تطبیق په ترڅ کې 25,615 کاري ورځې رامنځته کیږي او څه باندې 500 جریبه کرنیز ځمکه او 600 د استوګنې کورونه به د طبیعي زیانونو له ګواښه خوندي شي. په بغلان ولایت کې د خلکو له لومړیتوبونو د ملاتړ ملي پروګرام یا سنپ ټو پروژې مسؤلینو د دې ولایت 168 بڼوالو ته د بڼوالۍ بیلابیل وسایل مرسته وکړه. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په مرسته شویو وسایلو کې قیچي، د میوې ټولونکي، د دوا پاشۍ پمپونه، اری، زینې او ټوکرېګانې شامل دي. د دې ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې مرسته شوي وسایل په پلخمري، مرکزي بغلان، دوشي، خنجان او اندراب ولسوالیو کې بنډوالو ته وسپارل شوې. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 50 پوله، یو سودریال 50 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1,00 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، په هند کې د وبا بحران ورځ تر بلې پراخېږي. تېره اونۍ په دې هېواد کې له 23,000 زیات کسان د کورونا د وبا له کبله مړه شول. په همدې حال کې نړیوالو له هندوستان سره د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو مرستې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس دریمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په 2 نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4 تر 6 به د تګ را تګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر شکېدو دی. رومانیا به د می په 3 په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 50,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکې ګډون کړی وو. دوی تر فستیوال مخکې د کووید 19 ټیسټ کړی وو او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 15 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لپاره سرسم بلابلو امریکایي چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه لاله مخکې اندېښنې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هېواد د پریښېدو په معنا نه ده او دوی هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي، او په همدې مقصد په کور دننه او له هیواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی، خو تر خوای د افغانستان د راتلونکي پاړه د بهرنیو چارواکو د سرګندونو لړۍ همګر مروارده ده. تازه د امریکا د بهرنیو چار وزیر یو ځل بیا د افغانستان پاړه غږیدلې. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي، له افغانستاني د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. مکشل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو، کله دا هیرو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار مخه د سپتمبر د 11مې پیټ پر وړاندې عمل وو او موږ دا کار وکړ. خو اوس له دې کبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه و نه ده.
خغلی بلینکن داډ ورکړی چې افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږیدلې. خغلی میلی د سی ان ان او اسوسییټډ پریس خبريالانو سره مرکه کې کله چې هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوی او قوي ګڼلې، خو زیاتوي کې د شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي، یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوز د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي، چې په خبره د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او خپل هیواد او لسخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامی چمتووالي سربیره د افغانستان دوګدي کښالې د حل لپاره سیاسي حدسي او سولې ته رسیدو په مخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوخونه هم روان دي. یو مورئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا خودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی، او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي، ټول لوري باید د افغانستان د سلويخ کلن شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لو د مزدګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدګر په او بجو چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته رسیږي، نو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د مزدګر لو او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو او د مزدګر تر او ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستي حالاتو خبر کړی.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د واجبات ورسوالۍ نه تاسو را تماس کوم. زده را د ټول کار کوم په ریډینګ کا خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت د هر څو اکه نه وي نو ما یو مینو ما شي ورنه کو او دنه نه وي کاری نیمای ما شو ورکړی زاده بل کار کراوه. نو هیله مو دا ده چې تاسو د ورپور چارواکو سره رابطه ونیسئ چې دا زموږ معاشونه ولې رسېږي. ولې هیله مو دا ده چې دغه خلکو غم وخوري. دا ټول مزدور خلک دي او خپل خواږه بدن غړي راسه ورکړي دي. ضرور زموږ دا پیغام ورسوئ. ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
نن سه د لا فشار د خپل لای د الیسر ول سره ژوند ته او زموږ غوښتنه ده چې د الیسر ول سره مرکزی مرکزی کوم لیکه او په دغه لیکه کې نوبای څنګه ته د لاسو کې د حسابو او انسټ سره مخامخ دي. تقریبا چې د ځوانان د سیان اته ګول از بیا لا څه ډول څه نه دي د سلوري په دې تر لاسه کړي مېرې بد دښتنه چې پاتې دي. نو سیلم دا د لمسلي سروا او د خپل د معرفت سیاست نه ترسو دوی زر تر زره کتابونه تر موږ ورسوي چې پیغام نه کړو ته هیله ستاسو روز هفتار منزل پر بیا وڅارئ سلام
زه بل احمد سمعتم ده کندهار له دامان شالي ته ماله حکومت طالبان ته دا غوښتنې د څلور څلور د درجه په میاشت کې په دامان شالي کې د شوتنې شبکې راځي دلته د مازیګر د شپږ بجو د رسارت د پنځه بجو پورې دا شبکې بندې مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او تبصره د مختلفو مسایلو په اړه د ازادي رادیو د ټلیفون د پیغام اخیستونکو ټلیفون په وسیله اوریدونکو سره د ازادي رادیو لارې شریک کړئ. تاسو د ټلیفون نمبر وایم چې په 0 800 225 55. یو ځلې تکراروم 0 800 225 55. او بل شمیره ده 0 800 993 245. بیا تکراروم 0 800 993 245. په دې شمیرو زنګ ووهی او د ازادۍ رادیو د پیغام په پانه کې خپل پیغام پرېږدئ چې موږ بیا د ازادۍ رادیو په خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هیواد ورځپاڼه په خپل لومړنۍ غنې کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې، جګړې او د پردیو د مخ لپاره دغه ملت قرباني د زغملو نه ده. لسیزي وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو مخ لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوي کیږي او د سولې او پرمختللي ژوند د نعمت به برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لړې رب د مرغ چې د خپل یو ځل بیا په دې مبارک روژې میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولسی وحشت جوړ کړ. دښمن د ځل په لوګر کې پر عام افغانان موټر بم برید وکړ. دغه بریټ په پراخه کچه بیګونه او بی دفاع ملکی وګړي ووجل او شتمنۍ له خاورو سره ورته خاورې کړي. د سرمقالی لیکونکو سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې دغه خونړی دښمن پر ضد غک پورته کړي او هغه هم پرې نګ دی چې د خپل ګټو لپاره د افغانانو راتلونکي ګواهی. ولس باید هغه لمخې لري کړي چې د خپل ناوړو ګټو لپاره د ملت پاستاج توپ تر هی جوړوي او یا هم نظامونه راماسته کوي. اطلاع روز ورځ پانی بیا په لوګر او یوشمن نور ولایتونو کې ورستي او تاوتری خاله ته پټړاو په خپل لومړنۍ غنه کې روانو لاریونو ته اشاره کړي. په سر مقاله کې لیکوال د لوګر پکتیا کونړ او د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش هغه پورته کول د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکو لپاره یو خګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلی د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادو د کړنو بیروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او خپل حق او حقوق څخه په کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلی چې ولس باید په خوا ورته حرکتونه پیل کړي وای، خو اوس هم نا وخت نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکیچن حالت یو مناسب د حل لار پیدا شي. لیکوال په پای کې افغان حکومت او نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي تر څو روانو نابرابرۍ ته غاښ ماتونکي جواب شي. او صبح کابل ورځپاڼه بیا په خپل لومړنۍ غنې کې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. د ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د می درېم چې د مطبوعاتو نړیوال ورځ ده په اشاره سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرخه ده باید په زیړې کرخه بدله نشي. د سر مقاله لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرانیان له افغانستان د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستي، د ملکی تلفاتو ترڅنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یوې هم د بیان ازادي ده جدي پاملر نه وشي. په سر مقاله کې اندېښنه خودل شوې چې که بهرانیان له افغانستان نه ووزي او جګړه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډیره ګرانه وي چې د غستر لاسته راوړنه له لاسه ووزي. د مقاله لیکوال د بیان ازادي ارزښت ته په اشاره سره لیکلي چې تر لاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ور نه کړل شي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات پلعلام پرون او مهترلام کې او همدارس په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې 19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو سره د شوی تر توتريخوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی پروګرام دی. اوریدو ته را سره اوسې خو د شپه 12